بله سفر فروخت تاسو ستړي مشه قدر منور دن کوي وبله خبرونه پیل شو د خبرونه دوه مونې مې د ازادي رادیو اونیس پروګرام خزه او کورنی حقوق ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان او سیمې په اړه په خبرونه کې بیلابیل مطالب راغون شوي خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو سرکم پا مکلی دی مهم خبرونو سر لیکنو تا دی افغانستان لوی درستی زوایی تر تو چی دی افغانستان و پاکستان ترمن سیاسی و ستراتیجیک ستونزی حل نشید دی دورن دی کرخی پا اگدو که دی دوال خواه ستونزی ناواریگی دی اولس مشری دو مخیخ کاندیدان ترمن دی جوزار چلی رشته می دی دو همزلی انتخابات و کمپاین رسمن امپایل شو د اټومي انرژي نړیوال ادارې وویل ایران موافقه وکړه چې خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي د روسیې ګاز پروم دولتي کمپنۍ له چین سره د طبیعي ګازو د معاملې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ د امریکا پوځ د هوایي مدافع د سیستم یو نوی مزایل چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د حملې په وړاندې په اروپا کې د ناتو ځواکونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی وازمو د افغانستان لوی درسي زوایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمن سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نه اواریږي لوی درسي شیر محمد کریمي چې د افغانستان او پاکستان د لوی درسي ځانو او د ناتو د عمومي قمندان له درې اړخیزې غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې ستراتیژیکي دي
دغه د ډیورند کرښه زموږ په خریتو کې یو شکل لري د دوی په خریتو کې بل شکل لري نو دغه ستراتیژیکه مسله ده نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي تاکتیکی مسایلو باندې تاثیر لري مثال په توګه کپ یو نقطه کې جنگ ویزو ګلاو کم یادې ګلاو کې خریدې ته لا شو د یدا کوي د زما خوره د وزیدا کوم زما خوره ده
په ورسته ورځو کې افغان سرحدي زواکونو د ډیورن په کرخه کې له پاکستاني زواکونو سره ورسره له دې نه خته وکړه چې دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستې جوړې کړي تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو له لوري د پوستو د جوړېدو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې د ډیورن کرخه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري په 1393 میلادي کال د برتانیایي هند او افغانستان د همغه وخت پاچا ترمنځ کښل شوې وه د افغانستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په باب جزئیات وروسته د ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې اوریدلی شئ د ولسمشر د دوه مخکښ کاندیدانو ترمنځ د جوزار د څلې رشته مې د دوهم ځلې انتخاباتو کمپاین نن رسمن پیل شو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ټاکنو د خپلواک کمیشن د مهالویش په اساس باندې سر له نن څخه دواړه کاندیدان کولای شي چې په کمپاین باندې پیل وکړي البته د کاندیدانو کمپاین د نن څخه چې پیل شي تر خبرګولي یا جوزا تر یوشتم پورې به ادامه پیدا کوي او اته څلوېښت ساعته مخکې درې ورکونې ورځې څخه به رسمن پای ته رسېږي
عبدالله او اشرف غنی احمدزی چې د حمل د شپاړسمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې وې د جوزا په څلرشتمه په دوهم دور انتخاباتو کې سیالي کوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوهم ځلې انتخاباتو لپاره به د رایې ورکوونکو د اسانتیا لپاره 4000 نوي محلونه جوړ کړي د کمیسیون له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په محلونو کې د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره 25000 څارونکي ور معرفي کړي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وویل ایران موافقه وکړه چې خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي ایران په کلونو په دې حکله له ځواب ویلو ډډه کوله د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون وویل ایراني چارواکو ومنله چې د اګوست تر 15مې پورې د هغې څېړنې اړوندو مسلو ته ځواب ووایي چې آیا ایران هڅه کړې چې په پټه اټومي وسله جوړه کړي او کنه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دا اعلان تهران ته د دې ادارې د پلاوي د سفر په ترڅ کې وکړ ایران هیله لري چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د معلوماتو ورکول به سبب شي چې د دغه هیواد پر ضد یو شمېر بندیزونه لغوه شي د روسي دفاع وزارت پرون وویل چې د اوکراین د پولې په اوږدو کې د دغه هیواد راټول شوي پوځیان خپلو دایمي اډو ته د ستنېدو لپاره د اورګاډو تمځایونو او هوایي اډو ته روان شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې خپلو پوځیانو ته یې امر کړی چې د اوکراین له پولې لرې شي څو د اوکراین د ولسمشرۍ د مۍ د 15مې نېټې انتخاباتو ته د ښو شرایطو په برابرولو کې مرسته وشي اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځیان د اوکراین له پولې لږ تر لږه 10 کیلومتره لرې شوي دي خو کیف د ټولو پوځیانو د لرې کولو په اړه د موسکو ادعا نه شي تاییدولی د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون د بوسنیا مرکز سرایو ته د سفر په مهال وویل چې د روسیې پوځیانو د لرې کېدو کره شواهد نشته د همدارز ویل چې دا درهم ځل دی چې ولسمشر پوتین د اوکراین له پولو د خپلو پوځیانو د لرې کولو اعلان کوي. د روسیې گازپروم دولتي کمپنۍ له چین سره د طبیعي ګازو د معاملې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه معامله پرون شانګهای ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په ترڅ کې اعلان شوه. د گازپروم د مشر الکسی میلر له قوله ویل شوي چې وایي چین ته د ګازو د صادرولو قرارداد 400 میلیارد ډالر ارزښت لري چې 10 کاله به دوام کوي. میلر ویلي دا د گازپروم کمپنۍ تر ټولو ستر قرارداد دی. د هغه په وینا تر اوسه هیڅ یوې کمپنۍ په یوازې ډول دومره ستر قرارداد نه دی لاسلیک کړی، خو هغه له دې ډډه وکړه چې وایي د دغه قرارداد له مخې د ګازو دقیقه بیه څومره ټاکل شوې او هغه د سوداګرۍ یو راز وباله. دغه معاملې له مخې به روسیه چین ته په ختیځ کې د نوي پایپ لاین له لارې چې دواړه هیوادونه به سره نښلوي په کال کې 38 میلیارد متر مکعب ګاز ورکوي. روسیه او چین پر دغه معاملې له څه باندې 10 کالو راهیسې کار پیل کړی و، خو وروستی توافق د ګازو د بیې پر سر د اختلافاتو له امله ځنډیدلی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا پوځ د هوایي مدافع د سیستم یو نوی مزایل چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د حملې په وړاندې په اروپا کې د ناتو ځواکونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی و ازماوه. د توغندیو دفاعي مؤسسه او د امریکا سمندري ځواکونو دغه سیستم د هوایي ټاپو د کوای د سیمې د پاسه پر یو مصنوعي هدف وازمو. پنټاګون پرون وویل چې ټاکل شوی هدف په بریالیتوب سره په نښه شو او هغه تخریب شو. چارواکو ویلي چې دغه نوی سیستم به په 2015 میلادي کال کې په رومانیا کې د فعالیت لپاره چمتو وي او په 2018 میلادي کال به هم په پولنډ کې نصب شي. دغه ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د ناتو چارواکو وویل چې د روسیې فعالیتونه د اوکراین په خوا او شا سیمو کې دا څرګندوي چې دا سازمان باید له روسیې سره د یو شریک په څیر نه بلکې د یو دښمن په څیر چلند وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په درې ورځني سفر پرون قبرس ته ورسید. بایدن په تیرو 52 کلونو کې تر ټولو جګ پوړی امریکایي چارواکی دی چې د قبرس ټاپو ته سفر کوي. تمه ده چې نوموړی به د قبرس ټاپو د دوو برخو د یوځای کېدو لپاره د خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړي. قبرس په 1941 میلادي کال چې ترکیې د دغه ټاپو پر شمالي برخې یرغل وکړ په قومي بنیاد په دوو برخو وویشل شو. ترکیه وروسته له دې د قبرس پر شمال برید وکړ چې له یونان سره د یوځای کېدو پلویانو په قبرس کې کودتا وکړه. د قبرس شمالي برخه یوازې ترکیه په رسمیت پیژندلې ده. بایدن به د اوکراین د کړکېچ په خاطر پر روسیې د بندیزونو په اړه هم خبرې وکړي. دا مسله د قبرس لپاره خورا حساسه ځکه ده چې روسي پانګوونکو د قبرس په بانکونو کې په میلیارډونو ډالره ایښي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي دا هیواد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هغه مسوده رد یا ویټو کړي چې پر اساس د سوریې شخړه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین د فرانسې له لوري د وړاندې شوي پریکړې لیک مسوده رد کړه او هغه تبلیغاتي لفاظي وبلله چې د ده په وینا به د شخړې د سیاسي حل د موندلو لپاره هلې ځلې زیانمنې کړي. د پریکړې لیک په مسوده کې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتل کیږي چې د سوریې د کړکېچ د ټولو خواوو له لوري د جنګي جرمونو او د بشریت پر ضد جنایتونو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. فرانسې غوښتنه کړې چې امنیت شورا د نن د دغه پریکړې لیک په مسوده رای واخلي. روسیه چې د امنیت شورا دایمي غړې ده او د ویټو حق لري د سوریې نږدې متحد هیواد دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خاورونو کې د اف ام په 15 څپه هم صاف او واضح اوریدل کېدای شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی درسیز وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د دې کرښې په هکله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
که په یوه نقطه کې جنګ وي زه ګیله وکړم یا دی ګیله وکړي، خریدې ته لاړ شو دی دا کوي د زما خاوره ده او زه یې دا کوم زما خاوره ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو انتخاباتي مبارزه نن رسما پیل شوه. دوه مخکښ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی له مقررات سره سم څومره پیسې پر کمپاینونو لګولی شي؟
دواړه کاندیدان کولی شي چې د 100 میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې په کمپین کې مصرف وکړي.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د لوړ پوړو چارواکو د درایو د ثبت لپاره اغیزمنه سیاسي اراده نه لري. په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز بیا وایي کمرسندوی هیوادونه ورسره مرستې زیاتې کړي کولی شي چې په راتلونکو 2 کلونو کې د هیواد ټوله خاوره له ماینونو پاک کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم د ازادي راډیو د ښځه او کورنۍ حقوق اونیس پروګرام اوریدلی شئ. د افغانستان لوی درسیز وایي د ډیورند کرښې په هکله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري. د لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمي په وینا، تر څو چې د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي او ستراتیژیکي ستونزې حل شوې نه وي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به کړکېچ دوام وکړي. د ښاغلي شیر محمد کریمي د وروستیو څرګندونو چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي جزئیات له عصمت سروان څخه اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل، تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي، له پاکستان سره سرحدي ستونزې پای ته نه رسیږي. د افغانستان لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمي د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو سرحدي شخړو ته اشاره وویل. د دې لنجو یو اساسي عامل دا دی چې د ډیورن کرښې په اړه د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
دلته د پاکستان او افغانستان په منځ کې بعضی ستراتیژیک او سیاسی مشکلات موجود دی. ترڅو چې هغه حل نشي، دغه تاکتیکی خبرې موضوعي خبرې دي او موضوعي ګټې او تاوانونه لري. مثلا دغه د ډیورند کرښه زموږ په خریدو کې یو شکل لري، د دوی په خریدو کې بل شکل لري. نو دغه ستراتیژیکه مسله ده، نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي، تاکتیکي مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنگ ویزه و گله و کمیاده گله و کی خریتی تر لارشو ده یه ده که ویده از ما خوره ده و زه یه ده کنم چیز ما خوره ده.
د ډیورن کرښه چې 2840 کیلومتره اوږدوالی لري، په 1903 میلادي کال د برېټانیا، هند او افغانستان د همغه وخت د پاچا ترمنځ کښل شوې وه. جنرال کریمي وویل، باید لومړی د دواړو هیوادونو نقشې یو شان شي. لوی درسیز شیر محمد کریمی دا څرګندونه د افغانستان او پاکستان د لوی درسیزانو او د ناتو د عمومي قومندان له درې اړخیزې غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړې. د افغانستان، پاکستان او ناتو د غونډو په اړه وویل، تر اوسه پورې درو خو و دېش دا ډول غونډې کړې، خو کومه څرګنده نتیجه ورڅخه نه ده ترلاسه شوې. د افغانستان لوی درسیز په عین حال کې درې اړخیزې غونډې د افغانستان او پاکستان په ګټه وبللې، ځکه چې د ده په وینا د هیوادونو ترمنځ ستونزې یوازې د خبرو له لارې اوارېدای شي. په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره وروسته له دې نښته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستې جوړې کړي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو له لوري د پوستو د جوړولو پر سر د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوې وې.
دا راز د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو په باب د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی هم پرون سخت عکس العمل وښود. پاکستان ته خبرداری ورکړ که چیرې راکټي حملې پر دې هیواد همداسې دوام وکړي نو ناسم عواقب به ولري. ولسي جرګې هم پرون د افغانستان پر خاورو د پاکستان لوري د بریدونو پر مسلې خبرې وکړې او د افغانستان د ملي امنیت شورا څخه یې وغوښتل چې د ډیورند کرښې له هغې غاړې پر افغانستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صاف اوازې اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو انتخاباتي مبارزه نن رسما پیل شوه. اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله له قانون سره سم باید د انتخاباتو تر پیلېدو 48 ساعته مخکې، یعنی د غبرګولي یا جوزا په 27 دغه مبارزې پای ته ورسوي. د دغو مبارزو په اړه چې له لومړي پړاو سره څه توپیر لري، احمد شیبر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مرکه کړې ده. د مرکې په پایله کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال د یو کاندید د لګښت د مقدار په اړه نور محمد نور وویل،
مشخص میکانیزمونه لرو د هغې په اساس باندې باید کاندیدان ګام اوچت کړي. لومړی مسله د مصارفو مسله ده. دواړه کاندید کولی شي چې د 100 میلیونو افغانۍ په شاوخوا کې په کمپین کې مصارف ولري.
نور صاحب، په لومړۍ مرحله کې ځینو کاندیدانو مخالف کاندید ته سپکې سپورې وویلې چې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري جریمه شول، خو په ورته وخت کې ستونزې د ځینو کمپاین کوونکو په خبرو کې هم وې. دغه اصل ته به دا ځل توجه وشي.
وګورئ، د ټاکنو خپلواک کمیشن د میډیا له لارې او همداشان مخامخ د دواړو کاندیدانو او د دوی د ملاتړ کوونکو څخه غوښتي دي چې باید خپل پروګرامونه هغه خپل ختمه شي خلکو ته ورسېږي. او ول په هیڅ ډول باندې سپک سپورې قومي او مذهبي او نژادي مسایلو ته باید لامن ونه وهي. نو دا مسله د دوی سره مطرح شوې ده او دوی په دې باندې قانع دي چې داسې موضوعات باید مطرح نه شي.
که فرضاً کوم کمپاینر تخطي وکړه، آیا د قانون سره سم د انتخابات خپلواک کمیسون راوړاند کېدای شي؟
ولې نه شي کېدای؟ تاسو پوهیږئ چې په دې برخه کې قوانین وضاحت لري. د شکایت کمیسیون د دې لپاره جوړ شوی دی چې هر هغه کاندید د هر هغه د کاندید ملاتړ کوونکی چې تخطي او تخلف او نور موضوعاتو ته لمن وهي یا غواړي چې سوء استفاده وکړي، د شکایتو کمیسیون اصلي دنده همدا ده. دوی باید په دې برخه کې اقدامات وکړي.
رسنۍ شاید یو کاندید ته د کمپاین په وخت نسبت بل کاندید ته ډیر وخت ورکړي، په دې برخه کې محدودیت شته او که نشته؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې د رسنۍ کمیسیون شتون لري. دوه ورځې مخکې هم د کمیسیون د رسنۍ لپاره یو جلسه درلوده. نو په افغانستان کې هم اکثریت مطبوعات په اوس وخت کې خوشبختانه د انتخاباتي چارو سره بلدتیا پیدا کړې ده. او زه ویلی شم چې رسنۍ باید د افغانستان قوانینو د ټاکنو خپلواک کمیسیون کړنلارې کړندونه په پام کې ونیسي او بلاخره د هغې سره ورته اقدام وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایا نور محمد نورو چې د دوهم پړاو د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو د پیلېدو او دغه راز دا چې دواړه مخکښ کاندیدان له قانون سره سم څومره پیسې د انتخاباتي مبارزو یا د انتخاباتي منډو ترلو باندې لګولی شي په دې اړه معلومات راکول. د جمهوری ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزه نن رسما پیل شوه. د جمهوری ریاست انتخابات د جوزا په د تلریشته منیته په پام کې ده چې انتر سره شي. د دغو انتخاباتو په وړاندې بیا هم یو لوی چیلنج ناامني ده. د انتخاباتو د امنیتي تدابیرو لپاره پرون په کابل کې یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دریګونو امنیتي ځواکونو چارواکو او دغه راز د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي او د ایساف او ناتو ځواکونو چارواکو هم ګډون کړی وو. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین ورغلی وو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مني چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې، خو د دې د مخنیوي لپاره د امنیتي ارګانونو تدابیر هم جدي او پراخ شوې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه د هیواد د دریګونو امنیتي ارګانونو د لوړ پوړو چارواکو په جوړ سیمینار کې وکړه. خاغلی داود زی وویل د هیواد امنیتی ارګانونه مکلف دي چې د انتخاباتو د دوهم دور امنیت له لومړي دور څخه لا ډاډمن کړي.
پر دور دوم چالش ها او تهدیدات بیشتر از دور قبلی خواهد
بود. د انتخاباتو په دوهم دور کې ستونزې له لومړي دور څخه زیات دي. دښمن مو ډیر اقدامند دی او غواړي چې دا اقدام د انتخاباتو په دوهم دور کې رافع کړي، خو زمونږ امنیتی ځواکونو د انتخاباتو په تیر دور کې ښه تجربه حاصل کړې او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دې سیمینار کې به د هیواد ټول امنیه قماندانان د دوی سیمایي ستونزې او پیشنهادونه یو له بل سره شریک او په نتیجه کې به راتلونکو انتخاباتو ته یو جامع امنیتی پلان ترتیب شي. خاغلی داودزی ټولو امنیه قماندانانو ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت ترڅنګ دي په دې پروسه کې د هر ډول درغلیو مخه ونیسي. په دې سیمینار کې په افغانستان کې د ایساف او ناټو ځواکونو ځینې قماندانان او د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی یانکوبش هم حاضر وو. خاغلی یانکوبش پر راتلونکو انتخاباتو کې پر شفافیت تاکید وکړ او د انتخاباتو له پروسې سره د مرستو ژمنه هم وکړه.
And I believe that I can speak not only on behalf of the United Nations
د نړیوالې ټولنې په استازیتوب یو ځل بیا ځانونه له افغانستان سره په مرستو ژمن ګڼو، څو افغان حکومت انتخاباتي کمیسیونونه او امنیتي ځواکونه دا انتخابات په خټوګه تر سره کړي.
ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور د روان لمریز کال د جوزا په 23مه تر سره شي. د انتخاباتو ته دوه مخکخ کاندیدان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ولاړ دي. سره له دې چې امنیتي ارګانونه د انتخاباتو ته د پوره تدابیرو ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک اندېښمن دي چې د انتخاباتو په ورځ به مخالفین بیا هم د دې پروسې د ګډوډولو هڅې وکړي.
د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دوهم دور ته د چمتووالي په ترڅ کې د فراه اوسیدونکو وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات ډیر مهم دی او دوی غواړي پکې ګډون وکړي، خو له امنیتي ځواکونو غواړي چې سر له اوسه د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکړي. په اړه احمد شاه فطرت له فراه راپور لري.
فرای اوسیدونکو لیواله دي ترڅو د ټاکنو په دوهم پړاو کې پوره ونډه واخلي. فرای اوسیدونکو وایي د دوی یوازینی اندېښنه چې دوی لري د فراه ولایت په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی دی. د دوی په خبره کې امنیت تامین شي نو ټول به په ټاکنو کې ګډون وکړي. دوی د امنیتي چارواکو څخه غواړي د امنیت ټینګښت په برخه کې زیاتې هڅې وکړي.
د تیر ځل په ډول به انتخابات ډېر ښه ملګزار سي، لا هم بهتره، ځکه خلک پوهېدلی دي چې په ټاکنو کې برخه واخلي او بله لار هم نشته. نو یوازینی لاره به دا وي چې خلک په ټاکنو کې برخه واخلي ترڅو خپل ملي ځای وټاکي. د خلکو غوښتنه هم زما هم دا نظر ده چې امنیت وساتي ترڅو په ټولو لیرې پرتو ساحو کې خلک وکوای سي د کومو ته ولاړ سي او خپل رایه استعمال.
اگر اینجا مشکل امنیت است، اگر امنیت مردم گرفته شوه و همگی اشتراک میکنه.
لبل خو به امنیت چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د دوهم پړاو لپاره سر له اوسه جدي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولې دي. مال پاسوال محمد رزاق یعقوبی د فراه ولایت امنی قمندان وایي چې په فراه ولایت کې د ټاکنو د دوهم پړاو لپاره سر له اوسه خاص امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولې او خلکو ته ډاډ ورکوي چې تر لومړي پړاو به یې هم امنیت سم ونیسي.
قمندانۍ امنیه ولایت فراه با اساس هدایت
د فراه ولایت امنیه قمندانۍ د کورنۍ چارو وزارت لارښوونو سره سم د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت او خوندیتوب لپاره د تیر ډول په شان خاص چمتووالی نیولی او د ولسمشرۍ د دوهم پړاو په ټاکنو کې هم موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې کولای شي په ټاکنو کې په ډاډمنه فضا کې ګډون وکړي. د ټاکنو په لومړي پړاو کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت څه ناڅه سم و او خلکو په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړ، خو په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی او په ډیرو سیمو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري چې خلک یې له دې عمله اندېښمن کړي دي. ټاکل شوی ده چې د روان لمریز کال د جوزا میاشتې پر 23 نیټه د ولسمشرۍ د دوو مخکښو نماندانو عبدالله عبدالله او اشرف غني ترمنځ د دوهم پړاو ټاکنې ترسره شي.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د پانګو یا دارایو د ثبت لپاره اغیزمنه سیاسي اراده نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې هیواد حکومت د اداري فساد سره د مبارزې کنوانسیون د غوښتنې په خلاف د چارواکو د دارایو د ثبت لپاره جدي اقدامات نه دي کړي، خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې مسؤلین بیا وایي چې د ادارې د پانګو د ثبت په برخه کې د قانون سره سم اجرات کړي او تر اوسه د اتزرو څخه په زیاتو فورمو کې د مختلفو کټګوریو پانګې ثبت کړې دي. نور تفصیل دی یوسف خان زادران پر راپور کوي.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې دا هیواد تر اوسه د دولتي چارواکو د پانګو په ثبت کې پاتې راغلی او په دې اړه جدي اقدامات نه دي کړي. د دې ادارې چارواکي په دې نظر دي چې حکومت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د توکیو، کابل او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کنوانسیون سره د پانګو د ثبت په اړه کړې ژمنې په لازم ډول عملي کړي. د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې د ارتباطاتو د څانګې مشر سید اکرم افضلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت نه ده توانېدلی چې د پانګو د ثبت لپاره یو ګټور سیستم منځته راوړي.
به خاطر یک نظام ثبت دارایی
د پانګې د ثبت لپاره یو صحیح نظام چې کارکونکي وی لازمي ده چې قوي سیاسي ژمنه موجوده وي، ویلې بدبختانه د افغانستان حکومت هغه سیاسي اراده او ژمنه چې د پانګې د ثبت لپاره اغیزمنه او لازمه ده نه لري. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت ناکامۍ دلیل د سیاسي ارادې او ژمنې نشټوالی دی، نه د ظرفیت کموالی.
خغلی افضلی له حکومت او غوښتل چې د دولتي چارواکو د پانګو ثبت د معلوماتو لاسرسي ډیر او اسانه کړي. هغه د ملي شورا لغړو څخه هم وغوښتل چې خپل پانګې ثبت کړي او د اداري فساد سره د مبارزې اړوند قوانینو په تقویت کار وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید هغو کسانو ته چې خپل پانګې نه ثبت کوي سزا وټاکي ترڅو ټول دولتي چارواکي د پانګو په ثبت مجبور کړای شي. په افغانستان کې د پانګو د ثبت سیستم د دغه هیواد د اساسي قانون او د اداري فساد سره د مبارزې ضد ستراتیژي په اساس جوړ شوی. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د دغه هیواد د جمهور رئیس، د جمهور رئیس د مرستیالانو، د ستر محکمې او لوی څارنوالۍ د غړو پانګه باید له مقررې مخکې وروسته ثبت او وڅېړل شي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره چې د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په اساس جوړه شوې موظفه ده چې پانګه ثبت او نشر کړي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې لوړپوړو دولتي چارواکو خپله پانګه په مشروع او قانوني ډول لاسته راوړي ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د ادارې د پانګو په ثبت کې د قانون سره سم اجراات کړي او تر اوسه توانېدلې چې د 300 څخه ډېرې فورمې په مختلفو کټګوریو کې ثبت کړي. د دې ادارې ویان وحید الله زاهد په دې اړه وایي
اداري فساد سره مبارزې عالي اداره د 1350 ماده د قانون اساسي سره سم او د 200 ماده د قانون سره سم خپل اجراات کړي او خپل اجراات کې مسؤلیت لري. بهترین تعهد قانوني مسؤلیت او قانوني صلاحیت باید قانون سره سم هر اداره مجبور مکلف ده چې خپل کارونه کې تقریبا په حدود 8000 نه زیاتو کم فرمې تدید مو په مختلفو کټګوریو کې سبسوي.
ویل کیږي چې اوس مهال افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو فاسد هیواد دی. که څه هم د هیواد په تیرو 1400 کلونو کې د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې ترلاسه کړې، خو داسې انتقادونه شته چې دغه مرستې تر ډېره شخصي جیبونو ته تللې او په ځای نه دي لګول شوي. د لوړپوړو چارواکو د پانګې نه ثبتېدل هم په افغانستان کې د اداري فساد یو عمده لامل بلل کیږي. څېړونکي انتقاد کوي چې د پانګو د ثبت پیل شوې پروسه شفافه نه ده او لوړپوړي دولتي چارواکي ډېر کم حاضریږي چې خپله پانګه ثبت کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز وایي تر اوسه د هیواد شاوخوا 15% ساحل ماینونو پاکه کړي او کمرسندوی هیوادونه ورسره مرستې زیاتې کړي. کولای شي په راتلونکو څو کلونو کې د هیواد ټوله خاوره له ماینونو پاکه کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د ماین شنډولو د مرکز چارواکي وایي چې اوس هم د هیواد په شاوخوا 25% ساحه کې ماینونه شته دي. ایم ډی سی یا د ماین شنډولو مرکز وایي چې له درویشتو کلونو راهیسې دې مرکز د مرستندویه هیوادونو په همکارۍ د هیواد شاوخوا 15% ساحه له ماینونو پاکه کړې ده. د دې مرکز رئیس شهاب حکیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که په دې برخه کې ورسره د نړۍ د هیوادونو مرستې زیاتې شي، کولی شي چې له ټاکلې مودې د مخه هیواد د ماینونو له خطر څخه وژغوري.
این ساحه پلانش درست شده. ما پلانی که جاوی به امرالی و رمای ما قبل
دو ده ساحه پلان ترتیب شوی. کم پلان چه نړیوال ټولنه تر 2023 کال پورې لمونږ سره منلای دا به پای ته رسو، خو که لمونږ سره مرسته وشي ممکن دا کار تر 2013 او 19 میلادي کالونو پورې پای ته ورسو.
خاغلی حکیمی وویل هر کال لک تر لگه لشپیتو څخه تر اویا میلیونو ډالرو پورې پکار دی چې د افغانستان ټوله خاوره له ماینونو پاکه شي. دا هم وویل په وروستیو کلونو کې د ماین پاکولو په چارو کې د انساني تلفاتو اندازه هم کمه شوې ده. د دې مرکز د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې به په هر میاشت کې د ماینونو په چاودنو کې له 300 څخه تر 1500 پورې خلک وژل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې دا شمېره په میاشت کې له 150 څخه تر 500 پورې راټیټه شوې ده. خاغلی حکیمی دا هم وویل جرمنی یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له کابو 150 کلونو راهیسې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې کړي دي. په دې خبري ناسته کې په افغانستان کې د جرمنی د سفارت شازدافیر وویل حکومت حاضر دی چې په دې پروګرام کې له افغانستان سره نورې مرستې هم وکړي.
Continuity is important because we know the problem of landmines can't be solved.
د مرستو د دوام معنا دا ده چې د ماینونو ستونزه داسې نه ده چې په یوه ورځ یا یوه شپه کې حل شي. پر دې باید دوامدار کار وشي. جرمني په دې برخه کې له 1995 میلادي کال راهیسې کار پیل کړی او په همدې شان به دوام ومومي.
سره له دې چې په دې هیواد کې د ماینونو د پاکولو هڅې کیږي، خو خلک اندېښمن دي چې اوس هم د ماینونو له خطر خوندي نه دي. راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې سربیره پر پخوانیو ښخ شوو ماینونو وسلوالو مخالفینو هم په مختلفو ځایونو کې ډېر ماینونه ځای پر ځای کړي چې قربانیان یې تر ډېره ځایه ملکي خلک دي.
د افغانستان لوی درستې شیر محمد کریمی وایي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړو یو اساسي عامل دا دی چې د دې کرښې په هکله د افغانستان او پاکستان نقشې سره توپیر لري.
دغه د ډیورند کرښه زمونږ په خریدو کې یو شکل لري، د دوی په خریدو کې بل شکل لري، او د دې ادعا لري چې د دوی خریدې یعنی صحیح دي په دې چې هغه انګریزانو جوړې کړي او د ډیورند ختم انګریزانو ایستلی. او زمون خریتی په حکومت چوي پروسه کې جوړ شي. یو مثال به دفتور نو دا ستراتیژیک مسله ده، نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي تاکتیکی مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه کپیوه نقطه کې جنگ ویزو ګلا او کمیادی ګلا او کې خریتی ته لاړ شو د یدا کوي د زما خوره ده او زه یدا کوم زما خوره ده.
د افغانستان له لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې اوریدلای شئ. اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته د افغانستان لوی درسیز وایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیک ستونزې حل نشي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نه اوارېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جوزا د څلېرویشتمې د دوهم ځلې انتخاباتو کمپاین نن رسما پیل شو. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل ایران موافقه وکړه چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي. ایران په کلونو کلونو په دې اکړه له ځواب ویلو ډډه کوله. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې دغه هیواد راټول شوي پوځیان خپلو دایمي اډو ته د ستنېدو لپاره د اورګاډو تمځایونو او هوایي اډو ته روان شوي دي، خو کیف د ټولو پوځیانو د لرې کولو په اړه د موسکو ادعا نشي تاییدولی. د روسیې ګازپروم دولتي کمپنۍ له چین سره د طبیعي ګازو د معاملې په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ګازپروم د مشر له قوله ویل شوی چې وای چین ته د ګازو د صادرولو قرارداد 400 میلیارد ډالر ارزښت لري چې دیش کاله به دوام کوي. د امریکا پوځ د هوایي مدافع د سیستم یو نوی مزایل چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د حملې په وړاندې په اروپا کې د ناتو ځواکونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی پرون په بریالیتوب سره وازماوه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په درې ورځني سفر پرون قبرص ته ورسید. بایدن په تیرو 25 کلونو کې تر ټولو جګپوړی امریکایي چارواکی دی چې د قبرص ټاپو ته سفر کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي دا هیواد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هغه مسوده رد یا ویټو کړي چې پر اساس د سوریې شخړه د جرمونو نړیوال محکمې ته وړاندې کیږي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو او د غرزلو خاورونو کې د اف ام په 1.5 په سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په همدې موجونو له د مخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبروي. او لمخنی وادي سره سم نور هم د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نشته. دا برخه مو د خزه او کورنی حقوق د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوې ده.
شزه او کورنی حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیک هیلو مو د خزه او کورنی حقوق د دېونی خبرونه ته هرکلای کوم. مونږ تیرونه په واده دواده په عمر او دواده لپاره د دواړو طرفینو پر ځای خبرې وکړې، خو د خزه او کورنی حقوق د دېونی په خبرونه کې په مہر او جیز خبرې کوو. د خبرونه په لړ کې واسطا سره لګلی ثبت شوی پښتنه او پیغامونه هم را اخلو او د خبرونه میلمه به د موضوع په اړه پښتنه جواب کړي. د دې خبرونه قربان ز یوسف خان زدرانیم او په خبرونه کې را سره میلمه د حقوقي مسایلو کارپو او مدافع وکیل روح الله حبیب ده. درنو اوریدونکو که خبرونه مو تر پایه تعقیب کړه، نو د خبرونه په وروستۍ برخه کې د راتلونکو اونۍ موضوع او د تلیفون شمیرې اعلانو چې په راتلونکو کې تاسو هم وکولای شئ ځینې پښتنو ته زمونږ د دینیم ساته خبرونه لاله جواب پیدا کړي. خغلی روح الله حبیب، زحمت مباصله، ډیر په خیر راغلی او ستړي مشي.
کورمدان مننه. زه هم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
حبیب صاحب، موضوع ته د داخلي دول لپاره کلمړی په مہر وغږیګو. نو مہر څه شی دی او په کوم اساس لازمی ګرځول شوی دی؟
مننه. مہر عبارت دی هغه مال نه دی چې پس د نکاح یا پس د نږدې کېدو د خزې او نر نه خزه یې دغه مہر مستحق کی یا مستحق ګڼل کیږي. او همدارنګه مطابق د شریعت او مطابق د قانون د منګه تاسو مہر د خزې ملکیت دی. یعنی خزه کوي چې هر ډول په دغه خپل ملکیت کې چېو کې تصرف وکړي یا هر نوع دغه مہر نه خپل مشروع استفاده وکړي.
خو دا مہر به څوک ټاکي؟
مہر دائمان اکثر کله چې په عقد نکاح کې طرفین یا مثلا دو طرفه کینی دی حق منعقدول لپاره مہر یا خپل د خزل خوانه پیشنهاد کیږي چې مثلا د ما مہر دومره دی او یا کچیره د خزه اولیای مثلا پلار یا نیکوی او یا کچیره د خزل خوانه وکیل ته نیږي نو دغه وکیل یا دغه اولیا او یا هم د خپل خزه بچی خپل د اندازې مہر ته نیږي کله چې خپل د مہر اندازې ته کې پیشنهاد کونه دا به تاییدیا قبلی ول چالو خوانه دی میله لخوانه
وکیل پخپل خو کولای شي تین کړي کنه د خز سره په مشورې صرف حق لري
کله چې موږ تاسو وکیل وینو وکیل هغه څوک دی چې په اساس دی صلاحیت د خز باندې تینی یعنی د خز خپل د صلاحیت چاته ورکی وکیل ته ورکی بل غنه چې خپل صلاحیت وکیل ته ورک وکیل د حق لري چې د اندازې مر څونه تین کیا مر څنګه ډولونه لري مہر څو ډوله دی یعنی هدف می دا دی اول کې مہر تقسیمیږي په مہر مسما او مہر مسل باندې مہر مسما کم مہر ته ویل کیږي مہر مسما هغه مہر ته ویل کیږي چې د نکاح په جریان کې یا د نکاح په عقد کې د چیکی تینیږي یا مین سره یا مثلا د اندازه مشخصي په تور د مثال ویل کیږي چې د دغه خزه مہر چې د فلانی الک په عقد نکاح کې درکړ شو نو اې د مہر دی لزر شلزر پینزویزر هر سونه چه داد تین سونه چه دی دوارو سر توافق وکاو مهر مثل چه سوی؟ مهر مثل آغا مهر توایی کلا چه پا جریانده نکا که داغا مهر اندازه تین نشونو دلتا دی خزی دی پلرگنو دی اقارب لخوانه چه مثلا خوری یا مثلا عمایی وی یا دی کاکالور وی ای دی پرویت بانده داغ خزی تا چه داغ خزی دی آغا اقارب و چه وی ام صفت وی دلتا دیغه د نکاح خط لرو یا دته مہر تینیږي څو وخت دغه مہر د مثل لازمیږي مہر د مثل هغه وخت لازمیږي کله چې د نکاح په جریان کې طرفین په دغه مہر باندې اصلا خبرې ونی کی یا ځان تیر باسي یا اصلا د اندازې معلوم نه کی یا مثلا سکوت وکي بلغنه کله چې دا موضوع شو بلغنه نکاح د مونږ صحیح دی ولی بلغنه مہر د مثل خود په خود راضی مینسته او مہر د مثل د اقارب د پلرګنیو له اقارب له خانه خزې ته تینی
نو دا معنی چې د مہر د ټاکلو وخت نه دی مین شوی نکاح نه مخکې کیږي ورسته کیږي خو ورکول کیږي با
دی ورکول د مہر د حق د خپل خزې ته واغ کیږي راجی کیږي یعنی بعد دنه چې نکاح وتړل شو مہر تعین شو دا نو ارتبال له خزې ته د خپل مہر څو ځوړي
نه ټاکلی کله کیږي یعنی ټاکل لپاره مخ نه دی معلوم چې د نکاح نه مخکې کیږي نامزدی په وخت کیږي نکاح ورسته کیږي سو
ما وایي چې نکاح په دوه حالتو کې تعینی یا به دای چې په جریان د نکاح کې تعینیږي او یا هم بل نه کان کچیر په جریان د نکاح کې نه تعینیږي نو بل غنه چې هغه مہر د مثل تعینیږي یو موضوع غواړم چې خپل اوریدونکو سره شریک کړم هغه دا دی چې د شي ته ډیر متوجه اوسئ چې مہر نه رکن دی د واده او نه هم شرط دی د واده مہر صرف یو اثر دی یعنی کله چې نکاح وتړل شو خود په خود مہر مینځته راځي یعنی اکثرا د موږ خلک داسې فکر کوي چې ګویا که چیرې په جریان د عقد نکاح کې دا مہر نه تعینیږي نو دا مہر دا نکاح صحیح نه ده نه در حال چې داسې نه دی نکاح منعقدیږي نکاح صحیح دی ایجاب قبول کیږي شاهدان موجود وي نکاح درسته دی دمن ولې که چیرې مہر تعین شو خو مہر مسما دی او که چیرې مہر تعین نه شو نو دا مہر دی مثل دی
مننه وکیل صاحب په مہر مو لازمي معلومات ورکړل خو حتماً اسلام د مہر اندازه هم ټاکلې د مہر کم اندازه او جګ اندازه که بیان کړی
مخکې د نجرای شمې د حد اکثر او حد اقل د مہر او مې یو نقطه بل هم غواړم چې خپل اوریدونکو سره شریک مغه داده چې مہر بیا هم یو تقسیم بندي بل هم ځانته لري هغه داده چې مہر یا معجلی یا مؤجل مؤجل څه معنا مؤجل مہر په دې معنا ده چې د اجلې نه غسل شو یعنی په جریان یغ د نکاح کې اکثرا دا مہرونه چې کی د میړه له خانه خزې ته ورکول کیږي مؤجل کوم مہر ده مؤجل هغه مہر ده چې په دفتن یا په اجلې توګه باندې میړه د توان نه لري دا توان نه لري د فتنې ورکی چاته خزې ته بنا اند تلک څه وخت وړ یعنی تاخير کیږي په دې موضوع کې یعنی کله چې د خپل توان د شی پیدا کړي د پیسې پیدا کړي بلغه خپل خزې ته دا پیسې د مہر ورکی راځو دې حد اکثر او حد اقل په باره کې بس کوم حد اکثر د مہر د اسلام او د قانون له هانه تین شو نه دی ما ویل چې د حد اکثر یا زیات اندازه د مہر لپاره حد نه دی تین شو چې په دغه بدل هم په شریعت کې نه د مقدار تین شو او د موږ تاسو په قانون کې ولې هغه ټیټ اندازه ته د مہر حد تین شو دی په دې مورد کې موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه راوي چې ویل چې هغه فرمایلی دي چې ټیټ مہر لز درهم دی او په خوا کې د نور حدیثونه روایت شوی دی چې ویل شوی دی چې د برکت نه ډک هغه نکاح دی چې دغه مہر چوي کم وی او کله چې موږ تاسو منطقا هم دا موضوع کې فکر په دې موضوع باندې فکر وکړو منطقا هم کچې مهر ټیټ وینو دا ډیر ځانته مزایا لري ځانته دا ډیر ښه ګڼې لري دا په دې معنی چې کچې مهر ډیر زیات وی نو یو سړی مثلا توان دی ورکول د مهر نه لري دلته چې ممکن دغه نکاح نتیجه په دې شي چې ګویا دې نتیجه د تشې چې دې نه کاله ماینځلار په دې خاطر چې دا مثلا میړل خونه د توان نه جامر ورکی خزې ته یعنی د توان دی ورکولونه لري بنان بل اخر د سي جنجال ته خبر ورسیږي چې چون زده توان دی پردخت نه لرم بنا انزوان د نکاح چې کوم فساد
مېرمنې وکي صرف تاسو په دې اړه معلومات ورکړه زما سوال دا و چې مهر کله لمنځه ځي کله ساقطيږي
ډېر ښه سوال هم کو غواړم چې د مورد کې اصلند رڼې و چې خپل وريدون کوته د مورد کې به ته وایم چې د خزي مهر هیڅ کله لمنځه نه ځي مګر په درې حالتو کې د حالتونو کم حالت دي حالتونه دي اول مخکلی دینه چې د سر خزه نور سره یو جای شي او یا خلوت صحیح هو کې اې د پمنس کې چیرې شي جدای ری شي دغه حالت کې د مارڅ کې لمینځ شي دویم حالت د خلې په مورد کې په تور د مثال خزه نر ته وای چې زه د خپل مهر نه تاته تیرې ما خو ته د مهر په بدل کې ماته طلاق د دویم حالت دی او مر هم دا موضوع و منی د خزه سره دریم حالت خزه د خپل مهر نه ابراو کی یا خپل مهر بخشش یا هم هبه کی خو یا وی بخی چاته وبخی خپل میړه ته چې مثلا زه غواړم دغه مهر چې د ما حق دی تاته تینه ز تیرم تاته بخلې ده د دې دتایوی په درغه درې حالتو کې کچیره د خزه لوخانه د پیشنهاد کی چې مثلا زه غواړم چې د مهر په بدل کې ما خوله کی یا مثلا زه غواړم د خپل مهر تاته وبخم یا مخکلی دینه چې مثلا د خزه خپل د مهروبه خیات مثلا خوله وکي اې دې په مینس کې جدای ری شو مخکلی دې جدای نه دې په مینس کې مثلا نزدیکیت نه وي شو په دغه درې حالت کې دې مهر لمینځي
او وکیل سه پام دې اړه مونږ دی وي خزه سره مرکه خسته ده نو دغه غږ او کچری وکول شي د دې خبرونې لار خپل مشکل حل کړی شي
د مالوري وکاله بعد د مالوري واده کړ نو وی وړه خرچم سی واغې کړم دی ولني لرو ځړل واغې کول مخکل ور لا ور سر زر په ډالر ور سر کومه کوزه اتل کا مار قبول ک د سپینګرو مخته د لور مې واده سره واده سره درې میاسې بعد د مال د لور گزاره به کی خراب کړ زه خراب کړ د مال ورغله د ما کوته نن کار مل باندې راغله ام لا دار او نو او ورو سره د دې کور په دس جګه باندې به ته د مې هغه زنګ وه مې زنګ وس دې څنګه موږ د ویش په اجازه کړ و دې څنګه دښ په خپل مور په تاسو و رسیدو چې ګیدای نو اوس راځي به زه خیر اوس اوس ات خپل کور کې د اوس ات لور اولاد د ما کور کې پیدا سم شوم بلغه نس ری سلور میاسې نس اخر د خسر ول بل رقم خونې کې اریزه کو د مالوري طلاق ورکه طلاق غیابی کی اجرا سوا قبل اور مشهدان او وسط درې نفر سپینګری ملا مرا وسط دماغ شهدان چې نه هغه شهدان د موږ د خپل نه قبلې دي د فهم نه قبلې دولت ماته وې لس نفر شهدان ول یا شل نفر شهدان ول شل نفر د دې فهم له سره کله د دې کیسه اخر مره وز د ما د لور خبره نه راکېد او جسم هغه جسم چې شما ورته ورکړو هغه د دې کور کې پاتې هغه د دې کور کې پاتې او د زوی اخر نفقې کې هغه هیڅ شی د زوی نه بي خبره خلګ نو وکاله با ته د زوی وغوړی معنی نو زه خپل انتقام ته نخلم که دولتونه کوم زه خوښم ورته نو ورکو
وکیل سیب د دې مور غږ مو اورید وای زمالور ته غیبی طلاق ورکړ شوې ده او اوس یې د لور خسرګنې کور لور ته مهر نو ورکوي جیز نو ورکوي او هم د مشوم نفقه څه ویل لري ورته
د مور په ځواب به ته مې چې موږ تاسو د پروګرام په ابتدای سر کې د دې موضوع باندې وغږیږو چې مهر خاص د چا حق دی د خزي حق دا هیڅ وخت د خزي د خزي مېړه حق نه لري چې وایي چې دا مهر نه ورکو دا په شریعت او په قانونو باندې ثابته ده ان شاء الله چې د محکمې کې د خپل عریضه وړاندې کې ان شاء الله محکمې ان شاء الله دې مورد کې اجرات وکي بل موضوع د جهیزیه ویل چې جهیزیه هم د تنور کوي جهیزیه هم کچیر دین ی دې خزل خو خپل دې مړ کوړته وړل شي وینو ولو چې هر شی وړي وي دا ټول بیرته د تبر کول کیږي او بیرته واپس کیږي دا حق خاص لکه مهر غوندې خاص حق د چا دی دغه خزل او پاتې کیږي موضوع د ماشوم چې ان شاء الله د ماشوم په موارد کې موږ تاسو به نوري برنامه هم ول غواړم چې د سلیک معلومات د خورته ورک ما معلومات دادی چې ماشوم کالک وی تر نه تر وکلنې پورې د مور تر رسیدي او کجلې وی تر نه کلنې پورې چا تر رسیدي مور تر رسیدي بلغنه چې خپل وکالک وکلنې او جلې نه کلنې تکمیل ک بلغنه د پلار حق دی
حبیب صاحب زمونږ په ټولنه کې بل عموم د مهر اول ور توپیر نه کیږي او زمونږ ډیر اوریدونکو هم د مهر په ځای ولور یا د ویو پاړې پښتنه کوي کنن د مهر او ولور فرق بیان کړي چې کوم یو اساسي او شری ده
د سوال په ځواب کې به توایم چې مهر او ولور سره ډیر لوی توپیر لري مهر په شریعت کې په قوانینو کې د افغانستان واضحا راغلي دي او ثابت دي ولی ولور چی دی؟ ولور هغه موضوع دی چې موږ تاسو په دودونو کې، موږ تاسو په عادتونو کې دا رواج دی. یعنی ولور په شریعت او په قانون کې ځای نه لري، ولی مهر چې دی په شریعت او په قانون کې ځای لري. دا یو حق شرعي او قانوني موضوع دی.
وکیل صاحب، کور ودان د مهر په اړه ملازم معلومات وړاندې کړو، خو د واده په معامله کې یوه بله جنجالي موضوع واده کیدونکې ښځې ته د جهیز یا د کور د سامان اخیستل دي، او تر ډیره هر طرف غواړي چې ځان درون وښایي، او بالاخره په ډیرو ودونو کې همدا موضوع د زړه بدۍ سبب ګرځي. که د جهیز په اړه قانوني او شرعي طریقې باندې لږ ډیره روښنایي واچوې نو مهرباني به دي وي.
مننه، ډیر ښه سوال مو کوو. غواړم چې د جهیز په مورد کې اول څه معلومات ورکړم چې جهیز یعنی څه معنی. جهیز عبارت دی هغه لوازم یا مال څخه دي چې ښځه یا د ښځې کورنۍ دغه اجناس برابري کله چې خپل میړه کور ته ځي نو ځان سره د میړه کور ته وړي. ولی سوال دلته دی چې آیا د ښځه مکلف یا مجبور ده چې دغه یو مقدار اجناس یا لوازم د واخلي او بعد له وادنه خپل د کور میړه ته ویسي او کنه؟ دلته باید ووایم چې نه، ښځه هیڅ مکلفیت نه لري چې دغه اجناس یا دغه مال پنوان د جیزی باندې د واخلي او بعد له وادنه خپل د چا خپل د میړه کور ته ویسي. په دې معنا چې د ښځې ټول ضروریات لکه لباس، فرش، ظرف او دا سایر څه ضروریات چې څه نیازمندیګانې چې دا ښځه لري، دا ټول د چا لخوا نه باید ورکړ شي، دا ټول د میړه لخوا نه برابریږي. یعنې دا د میړه مکلفیت دی چې دغه ټول اجناس دا څه ضرورتونه چې یو ښځه لري هغه ته یې ورکړي. په تړ مثال که چیرې یو ښځه، موږ تاسو د نفقې ښه مثال ورکوي چې نفقه کې مثلا شامل د لباس دی، توام دی، مسکن دی، مثلا تداوی دی او نور مصارف. یعنی څه ضرورت د یو ښځې چې دي دا ټول د چا په غاړه دي؟ د میړه په درغاړي دي، نه د ښځې. بناً ښځه هم هیڅ مکلفیت نه لري چې د جیز په نوم یو مقدار مال یا مثلا یو اندازه اجناس واخلي او چا ته ویسي، د میړه کور ته ویسي.
وکیل صاحب، خدا سامان فرزن واخیستل شو، د میړه کور ته ویوړل شو، که کله د دواړو ترمنځ بیلتون راځي، دواړه یو بل نه طلاق اخلي، نو بالاخره دا سامان چا ته ورکول کیږي؟
بل بیلتون نه، او یا هم که چیرې دوی سره مثلا مخکې له بیلتون نه هم دغه جنس یا دغه اموال چې د جیز په نوم د خپل ځان سره خپل کور ته یا د میړه کور ته وړی دی، دا خاص او فقط د چا حق دی؟ دا د ښځې. که چیرې سره یو جای اوسیږي نو دا حق دی د ښځې ده، او که چیرې دوی سره بیلیږي هم دا حق، دغه جیز حق د چا دی؟ دا د خپله د ښځې ده.
ډیره مننه وکیل صاحب. نن سبا بیل عموم د ښځې کورنۍ یعنی همدا کوشش کوي چې سامان واخلي، البته هغه سامان چې اخلي هم د ولور په پیسو اخلي. نو څه فکر کوي، آیا دا د ولور پیسو ته د مشروعیت ورکولو یوه طریقه نه ده؟
موږ تاسو مخکې په دې موضوع باندې بحث وکړو چې ښځه هیڅ مکلف نه ده چې دا جیزیه واخلي. کله چې دا مکلف نه وي چې مثلا دا ځان سره یو مقدار یو اندازه مال په عنوان د جیزیه په نوم باندې خپل د میړه کور ته ویسي، نو بنا اندا هیڅ حق نه لري چې مثلا دا د ولور په نوم پیسې واخلي خپل یعنی مقابل نه، یا مثلا خپل د میړه له خوا نه، او هغه باندې بیا د جیزې اخلي او دغه کور ته ویسي. په دې معنی موږ تاسو ډېر ښه دودونه نه لرو بعضې وخت د جیزې په مورد کې، مثلا د ولور په نوم دی، د شیربابا په نوم، یا مثلا د قلین په نوم. دا نمونه شته دي چې مثلا د ښځې کورنۍ کوشش کوي چې د نر له کورنۍ نه یو مقدار پیسې واخلي تینه. کله چې دا پیسې تینه اخلي، بیا په دې باندې مثلا دغه جیزونه اخلي، دا جیزونه مثلا ډېر اجناس اخلي، چې دا یو نوع رقابتي شکلونه ځان ته اخلي، چې بعضې ښځې نورم فکر کوي چې والا فلان ښځې دغونه ځان سره جیز راوړه، زه باید هم کوشش کړم دا جیز ځان سره ویسم. ولې دا په دې معنا نه ده نو چې باید حتمی دا په شریعت کې یا په دا په قانون کې، نه. دا فکر کوم چې درست او صحیح رسمونه او رواجونه نه دي چې د موږ خلک کوي. په دې خاطر بعضې خلک چې دغه توان دغه مالو اخیستلو نه لري، یا مثلا بعضې خلک دي چې توان دغه پیسو ورکولو خپل د ښځې کورنۍ ته نه لري، چې مثلا هغې ته ورکړي، بیا هغه لاړ شي په دې باندې اجناس واخلي، خپل کور ته بیرته ویسي، یعنی خپل نوم نیکي، نه. موږ تاسو ویلي چې په شریعت کې، په قانون کې، ښځه هیڅ مکلف نه ده د دغه جیزې د وړلو لپاره. دغه ټول ضرورتونه دا ټول د چا تر غاړې دي؟ د میړه تر غاړې دي، چې چا ته برابر کړي، خپلې ښځې ته برابر کړي.
او ابيب صاحب، مننه. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې کچېرې جیني د خسرګنې کور ته کوم جیز کوم سامان وړي، او که کله بیلتون راځي، دا ټول سامان د جیني حق کیږي. کچېرې دا سامان د ولور په پیسو چې سړی لو خاور کړ شي، د پاغه اخیستل شوی وي، بیا د چا حق ده؟
موږ تاسو کله چې یو شی اساس ناروا او خلاف د شریعت، خلاف د قانون، بنا نه څو حق نه لري دا ناروا شی وختنه وکړي. ما ویلی چې ولور په شریعت کې نشته، ولور په قانون کې نشته. دا چې دی ولور په نوم دا پیسې ورکي، هغه بیل موضوع ده.
نو استاد مطلب اتمن نام ده چې جیني صرف د مار حق لري، د پلار کورنۍ نه ان حق نه لري چې شي ویسي، او حتی خسرګنې هم نه د مکلفه چې اضافه سامان ورته واخلي. دا څه ده؟
دقیقا یو موضوع ته باید مونږ تاسو فرق قیل شو. هغه موضوع ده چې مونږ ویلی چې د ښځې لپاره دغه څه ضرورت چې دی دا باید د میړه کورنۍ واخلي، ولې نه ښځه او نه د ښځو کورنۍ دا مکلفیت نه لري چې د جیس پونو څه عمل واخلي او خپل د میړه کور ته ویسي.
مننه. د خپرونې په پاتې برخه کې باید د اوریدونکو پوښتنې هم راواخلو، خو که د هغې ته مخه راته دا ووایي چې په هر اړخیز ډول د ښه مهر او د جهیز غوره اندازه څومره ده؟
مهر په باره کې موږ تاسو ویلي چې مهر ته حد اکثر نه دی تعین شوی چې باید څونه جګ اندازه د مهر باید څونه وي، ولی موږ ویلي چې ښه مهر هغه مهر دی چې موږ تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې دا بیان کړي موږ تاسو چې هغه ښه مهر هغه مهر دی چې ټیټ وي او کم وي، دا اندازه واضح شوه په حدیثو کې. یعنی موږ تاسو ویلي که نه چې هلته موږ تاسو په بل حدیث کې موږ تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمیلی دي چې مثلا ټیټ مهر څونه دی؟ لس درهمه دی. او راځو د جیز په مورد کې، جیز ځان ته اندازه بیخي اصلا نه لري. ما تاسو ته ویلي چې جیز نه په شریعت کې شته نه په قانون کې شته، یعنی قانون او شریعت د موږ تاسو ښځه مکلف کړی نه دی چې دا یو مقدار جنس یا مال په نامه د جیزیه باندې ویسي. دا چې ښځه د خپل د توان په اندازه باندې کوم شی اخلي او د نننی رسم او دود په عنوان باندې خپل د میړه کور ته وړي، دا بېله موضوع ده. ولې په شریعت کې هېڅ مکلفیت ښځې ته نشته چې دغه اجناس یا دغه جنس ځان سره میړه کور ته ویسي.
اوکې صاحب، ډېره مننه. یوه بله پوښتنه رایاد شوه، بېله موږ په ځینو سیمو کې کله چې جنۍ د خسرګنۍ کور ته ځي، مخکې له دې چې هلته ننوځي بیا خسرګنۍ اعلان کوي چې پلانی پټۍ ستا په نوم شو، پلانی کور ستا په نوم شو، یا موټر ستا په نوم شو، دا څه دي اصلا؟
دا اعلانونه چې کېږي دا اصلا په دې شکل باندې، کله چې مثلا جلۍ د خپل د میړه کور ته ځي، اکثرا هلته د مهر پوښتنه بیا کېږي. مثلا سپینګیري پوښتنه کوي چې د دغه ښځې په مهر کې د څه شی ورکړه. که دا په مجلس کې مثلا دا سړی اقرار وکړي، یا مثلا د یا خپله دا میړه اقرار وکړي، یا مثلا د ده وکیل چې پلا اقرار وکړي چې ما دغه پټۍ یا دغه ځمکه د دغه ښځې په مهر کې ورکړه، نو دغه مهر دی او دا د ښځې دغه مهر تعینیږي، او دا ښځه حق لري چې د هغه پټۍ نه یا د هغه ځمکې نه یا د هغه پیسو نه یا د هغه موټر نه استفاده وکړي.
ډېره مننه وکیل صاحب چې تر اوسه مو په سړه سینه پوښتنې ځواب کړې. او ستاسو اوریدونکو څخه هم مننه چې خپرونې ته غوږ یاست، او دې خپرونې ته مو د غږ ثبتوونکي ماشین له لارې خپل پیغامونه پرېښي. نو د ښځې او کورنۍ حقوق خپرونې په دې برخه کې د تاسو اوریدونکو څو هغه پیغامونه را اخلو چې د نننۍ خپرونې له موضوع سره سر خوري.
السلام علیکم، زه پامیر یم. سوال مې دا دی چې په افغانستان کې ډیر خلک په خور او لور باندې د ولور په نامه زیاتې پیسې اخلي، چې له همدې امله زیات ځوانان اتوانه دي او تر ډیرو کلو پورې د واده کولو زړه نه کوي، یا هم د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي. ولې دولت په دې هکله اقدام نه کوي او قانوني مهر نه ټاکي تر څو دا مشکل حل شي؟
زه بسم الله د هرات ولایت ستاسو زحمت ده کوم. د وکیل صاحب سمې دا پوښتنه ده چې یو ښځه او خپل د میړه سره دغه مهر چې دی یا څه شی دی هغه وغواړي او یا میړه ورنه کړي، نو دغه غاړې په بندیز که نه بندیږي؟ او که چیرې دغه ښځه خپل میړه ته دغه خپل د مهر او بخښنه وکړي، هم دا سره کن کېږي؟ دغه زما غوښتنه. مننه د ازادي راډیو سره چې دغه پروګرام پر مخ باندې وړي.
زما پوښتنه دا ده چې مهر په اسلام کې د ښځو د مشکلاتو د حل او ساتنې لپاره یو کم اندازه پیسې او یا هم مال بیل شوی و، لیکن اوس د دې لپاره چې د خلکو سره سیالي وشي، د هلک د کورنۍ نه ډېرې پیسې اخیستل کېږي او بیا ویل کېږي چې ناوې ته پرې کور او جیز اخلي. آیا دا د نجلۍ او هلک په راتلونکي ژوند باندې منفي اثر نه غورځوي؟ ولې دیني علما په دې هکله چپه خوله پاتې دي؟ آیا په اسلام کې دا کار مشروعیت لري؟
وکیل صاحب، د څو اوریدونکو پیغامونه وو چې ستاسو څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده، نو مهرباني وکړئ
موږ تاسو په دې موضوع کې بحث وکړو چې په اسلام کې، په شریعت کې، په قانون کې، په دیوالور په نوم څه نشته. فقط په اسلام او شریعت کې کم حق چې ښځې ته ورکړل شوی هغه د مهر حق دی، او که چیرې دغه مهر هم د میړه له خوا نه اخیستل کېږي، نو دا مطلقا د ښځې حق دی چې ښځه کوش په کې استفاده ترینه وکړي، مشروع استفاده ترې وکړي. ولی موږ تاسو د دودو په اساس باندې، د رواجونو په اساس، چې د ولول په نوم یا د نورو نومونو په پام کې نیولو سره دوی بعضې پیسې اخلي، د ولور په نوم یا مثلا نورو نومونه ورته ږدي. دغه پیسې که چیرې یا یې ورور اخلي یا یې پلار اخلي، دا پیسې دوی ته مطلقا حرام دي. دا پیسې اصلا په شریعت کې نشته. فقط په شریعت د موږ تاسو او په قانون د موږ تاسو کې فقط یو شی مشخص او واضح دی چې هغه مهر دی، او مهر د ښځې. د دویم ورور په ځواب کې به یې ووایي چې ده وویل چې آیا مهر ښځه کوی شي چې خپل د میړه نه دغه مهر وغواړي؟ بله، هو، دا واضح دی، دا د ښځې حق دی، هر وخت کوی شي چې د خپل میړه نه د خپل حق را وغواړي. دویم سوال یې داسې و چې همد همده ورور وویل که چیرې د میړه د حق ونه، آیا د میړه غاړه بندیږي که نه؟ بری واضح دی د خزی مہر په میړه باندې یو دین دی که چیرې دا دین نه ورکوي نو دی له دنیا څخه که چیرې خدای ناخواسته وفات هم کوي نو دی له دنیا نه دیندار ځي. یعنی میړه مکلف دی چې خپل د دغه ښځې دا پور چیکي ادا کړي یا د خپله د ښځې قرض ورکړي. که نه ورکوي نو واضح دی چې د غاړه بنده دی. د ورور دریم سوال ته راځمه چې داسې وویلې چې آیا که دا ښځه کوی شي چې خپل دغه مار خپل خاوند ته وبخښي او که نه؟ بله، په دې مورد کې به م ورته وایم چې هو ښځه حق لري. موږ تاسو مخکې هم په دې باندې بحث وکړو چې ښځه حق لري چې خپل دغه حق د مهر نه چی شي خپل میړه ته تیر شي او هغه ته یې وبخښي. په دې کې مایت د قرآن ثابته دی، ویلي دي چې که چیرې تاسو ته تاسو ښځې خپل مهرونه وبخښل نو تاسو کوی شي ډېر په ښه توګه هغه مهر چی کوي ویې خوري، د کې مشکل نشته. راځم دې دریم اورېدونکي ځواب ته چې دو خور ویلي چې بعضې خلک دي چې د یو نوم د بل نوم په نوم باندې د هلک لورو کورنۍ نه پیسې اخلي او بیا د هغه پیسو په اساس نه دي جزیه هغه د جهز په نوم بعضې اجناس اخلي بیا دا خپل د خاوند کور ته وړي. دو خور ته باید ووایم چې نه، په شریعت کې موږ تاسو ویلي چې فقط ښځه مستحق د مهر دی. دی تنها او تنها کوی شي چې د مهر په نوم باندې خپل د جار مقابل نه پیسې واخلي او هغوی ته تعین کړي چې د ما د مهر حق دغه نه دی. کله چې د هغه د اندازه د مهر تعین شو او هغه د هلک کورنۍ دا پیسې د مهر په عنوان ده ته ورکړي، دی کوی چې د خپلو مهر باندې ځان ته جنس واخلي، جیز واخلي، هر څه چې اخلي د ده حق دی. او په دویم حالت کې ما هم ویلی چې دغه جیز هم مکلفیت د دغې ښځې نه دی چې دا د خپل د مهر هغه ځینه واخلي او دا بیا مکلف په دی چې دا دغه پیسې چې د مهر په عنوان خپل میړه نه اخلي بیرته بیا دا جنس واخلي او مکلف دی چې دا خپل میړه کور ته ویسي. نه، دا هېڅ هغه د حق نه لري، دا هېڅ مکلفیت نه لري. کوی شي دغه مهر چې کله خپل میړه نه اخلي غیر له دې نه چې ځانته مثلا ملکیت واخلي، ځانته مثلا جیز واخلي، هر څه چې اخلي دا د حق دی. ولې ده ته مکلف او مجبوره نه دی چې دغه پیسې حتمي دی بیا جیز واخلي او حتمي دا نه دی چې دا جیز بیرته واخلي د میړه کور ته ویسي.
اوریدونکي لوی شکایت دا و چې ولې علما په دې اړه چوپ دي؟
علما هم خپل بحثونو کې دې موضوعاتو باندې بحث کوي. ولې ما هغه دا دی خواهش مې غوښتنه مې له خپلو دغه اوریدونکو نه خلکو نه دا دی که چیرې تاسو په دغه موضوعاتو نه پوهیږئ، خیر دی مخکې له دې نه چې په داسې موضوعاتو باندې تصمیم واخلئ تاسو لاړ شئ مراجعه وکړئ له علماو سره، له ملا امامانو سره، تاسو خبرې وکړئ دغه موضوعاتو کې ځان ته رڼۍ واخلئ، بلغه نه تصمیم په دې موضوعاتو کې ونیسئ.
مننه وکیل صاحب. که څه هم د خپرونې وخت لږ ده، خو د خپرونې په دې برخه کې د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم شریکوو.
السلام علیکم، زه ډاکټر مظلوم د میوند ولسوالۍ څخه خبر ورته کوم. دلته بعضې کسان یو د بل په ضد باندې د ښځې ولور ډېر زیات ټاکي، ځکه چې یو سړی لس لکه ولور د ښځې وټاکي نو بل سړی اتمام په ده خاطر باندې چې دا زما تر بل دور وه په لس لکه ولاړه پنځلس لکه ته دا خپل مهر ورسي. نو بیا هغه ښځې خواران تقریبا د شل پنځه ویشت تر دېرش کاله پرې خطه بعض ښځې په دغه خطر باندې چې خلک یې نه غواړي سپین سرې شي. که سس د میلمه نظر پر دغه باندې راکړي. وسلام.
زه عبدالعلیم د قراباغ د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. که چیرې یوه ښځه د مېړه له خوا طلاقه شي او ښځه د خپل پلار کور ته لاړه شي، نو هغه کوم مال چې د ښځې مهر او جیز دی د ښځې د پلار حق کېږي او که د خسور یې؟
خا، زمونږ د څو نور اوریدونکو پیغامونه او زمونږ اوریدونکي اکثره د ولور په اړه بار بار معلومات غواړي. نو وکیل صاحب مهرباني،
غواړم چې ډېر په لاندې ډول دوی ته معلومات وړاندې کړم. د دې ورور چې د هلمند نه راځنګ وهلی و ده ته باید ووایم چې دکې دوه موضوع د مطرح کړي. یو ځای وایي چې مهر او بل ځای وایي چې ولور. موږ تاسو ویلي چې ولور که چیرې په ده کې ضد کېږي یا مثلا هر موضوع پکې وي نو ولور په اسلام او شریعت کې نشته. موږ تاسو ویلي چې اساس نه لري. او راولو د مهر په مورد کې، مهر کې موږ تاسو ویلي چې مهر د جیګ اندازې په شریعت کې تعین نه دی. چار سونه جیګ تعین یې د هغه حق دی. او ټیټ اندازې موږ تاسو هم هغه لس درهم شرعي درهم موږ تاسو تعین کړه. راشو د بل ورور په ځواب کې چې هغه وایي بالې دې نه چې که ښځه طلاق کېږي نو دا خپل د پلار کرزي دا کوم مال چې په عنوان د مهر یا په عنوان د جیز باندې د په کور کې پاتې ده دا د چا حق کېږي؟ د دې د جلۍ د پلار حق کېږي او که د خسور حق کېږي؟ نه وروره، دا تاسو ته به زه دا ووایم چې دغه کوم ملکیت یا کوم مال د جیز په نوم یا د مهر په نوم چې له د ښځې نه پاتې کېږي دا فقط او فقط د دغه ښځې حق دی. نه د خسور په دې کې حق لري او نه د دغه ښځې پلار په دې کې حق لري. فقط مطلقا دغه حق چا پورې اړه لري؟ فقط مطلقا د ښځې پورې.
ښاغلی روح الله حبیب صاحب، مننه. امید چې اوریدونکو هم خپل ځوابونه حاصل کړي دي. او د تاسو اوریدونکو هم کور ودان چې خپرونه مو تر پای واوریده. د خزه او کورانی حقوق پرونه د دیونه موضوع مهر او جایز عمدل تران غاړو. خو پرتلون کې اونۍ کې خزه ته د نفقه ورکولو په حق غږیږو. که تاسو اوریدونکي هم د نفقه په اړه کوم پیغام یا پوښتنه لرئ، نو کولی شئ چې زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ او خپله پوښتنه ثبت کړئ. زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. د ازادۍ ریډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو ادامه لري. خو د اوس لپاره ما یوسف خان ځدران ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.